و رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه. ما آغاز یک ساعت یک برنامه دیگر. رضوان مراد ساعت 4 تا 5 با شما خواهد بود. رضوان سلام و روز بخیر.
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري لري او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر اجنډا نهایي شوې ده. په فراه کې سکال کروندګر وی چې زیات شمیر پیاز او نور ترکاری کرلې دي او د بازار د نه موجودیت له امله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو. د افغانستان خبرونه له ناجیه ساپي اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر په سفر کې به د طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې دننه غونډې وکړي. او په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس حمید کرزی په راتلونکي سفر کې به له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وشي. هغه وویل چې د طالبانو خوشی کېدل د افغان حکومت د دې غوښتنې یو جز ده چې پاکستان د طالبان له افغان دولت سره خبرو ته کینوي.
طالبانو خوشی کېدل ټول هغه افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې هغوی خوشی کېدل. مونږ توقع وه همیشه او ده خو خاصتا د طالبانو د مشرانو خوشی کېدل د دغه موضوع طالبانیزم مذاکرې ته رجداد دي جز دی.
خغلی داوودی وویل چې د پاکستان نوی حکومت ډیر صلاحیت لري ځکه خو ورنه د همکارۍ تمه کېدای شي. نوموړي وویل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس سفر به تر راتلونکو لسو ورځو پورې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې دننه غونډې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن د خبره د جرمني په منشن ښار کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځنیو ډلو د رواني غونډې په اړه وکړي. خغلی موسازی وویل
اگر گروه های سیاسی
کچیر سیاسی ګوندونه او یا هم هغه کسان چې د دولت د مخالفو سیاسي ډلو په قطار کې ولاړ وي او غواړي چې له هوا د بهر میشتي افغانان دا ډول ناستو ته دعوت کړي نو کولای شي چې په ډیره اساني سره هغوی دی ډول غونډه تر او بولی او دلته دا ډول غونډه جوړی کړي.
د منشن په غونډه کې چې نن به هم دوام وکړي په افغانستان کې د غیر متمرکز او پارلماني نظام پر مسته کې دوه بحثونه کوي. او د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوه پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندز ملي اردو د دویمې لواء مطبوعاتي مسول غلام حضرت خان ازادي رادیو ته وویل چې د طوفان په نوم د عملیات تیر شپه په دې هدف پیل شوی چې سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل انوري.
اروپای ټولنه پلان لري چې د مصر سره پاړي کول سره غور وکړي. دا په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په دې هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري. د یک شنبه په ورځ په یو خبر شوی بیان کې د اروپای شورا مشر هرمن وان روموی د او د اروپای کمیسون مشر خوزی مانویل باروسو په مصر کې پر خکېلو خوا وټینګار وکړ چې له تاوتریخوالی ډډه وکړي او زغم وخی. په دې بیان کې ویل شوی د اروپای ټولنه بل مصر سره پراتونکو څو ورځو کې خپل اړیکو چټک غور وکړي او داسې تدابیر خپل کړي چې په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالی مخاوني ولشي. په مصر کې د څلورو ورځو په تاوتریخوالي کې له 900 زیات کسان وشل شوی او د لړکړې شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړ ژمنه کړې چې خپل اعتراضونه ته به دوام ورکړي. بلخوا د سعودي عربستان میلیونر شاهزاده الولید بن طلال یو یاد کویټې ملا د یو اسلامي تلویزیون د مشر په توګه له دندې لرې کړې. د نوموړي د لرې کېدو دلیل سخت ریزي او د اخوان المسلمین له ډلې سره تړاو ښودل شوی. شاهزاده الولید د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې طارق السویداني یې ځکه له دندې لرې کړ چې د نوموړي په وینا په الرساله تلویزیوني چینل کې د هغه ځای نشته چې منحرف افکار خوري. السویدان په یمن کې په خپل وروستۍ وینا کې ځان د اخوان المسلمین له مشرانو څخه ګڼلې. طارق السویدان په اسلامي نړۍ کې پیژندل شوی عالم دی. د سعودي پاچا عبدالله چې د الولید کاکا دی په عربانو ټینګار کړی چې د مصر د بې ثباته کولو د هڅو په وړاندې مقاومت وکړي او د محمد مرسي په لری کولو کې د مصر د پوز ملاتړ څرګند کړي. د چین په شمال ختیځ کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنیو د یک شنبې په ورځ ویل لږ تر لږه 30 کسان په دې سیلابونو کې چې په څو لسیزو کې په دې سیمه کې تر ټولو بد سیلابونه ګڼل شوي وژل شوي. 12 کسان د لیونینګ ایالت کې وژل شوي دي او 20 کسان نادره کړي. د جیلین او هیلیونګ جیانګ ایالتونو څخه هم د مړینو رپورټونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې 2500 کورونه نړیدلي او 130000 خلک له کورونو ایستل شوي او وخت یې ځان تر 1 میلیارد ډالرو زیات اټکل شوی. په عین حال کې د چین په جنوب ختیځ کې 10 میلیونه خلک د جون د میاشتې راهیسې د سختې وچکالۍ سره مخ دي. له 3 میلیون څخه زیات خلک د څښاک د اوبو له کمی سره مخ دي او پر 1 میلیون هکټار ځمکه فصلونه له منځه تللي. د لبنان دولتي خبري اژانس وایي چارواکو درې کسان د ترکیش ایرلاین د 2 پیلوټانو د يرغمل کولو سره په تړاو نیولي. دا 2 پیلوټان تیرونی په بیروت کې تختول شوي. ملي خبري اژانس ځانې دی ویلي چې چیرې او کله دا درې کسان نیول شوي دي. تیرونی د بیروت نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسلوالو کسانو د 2 پیلوټان د یو سړک له سره وتختول. ترکیه له دې پیښې وروسته خپلو اتباعو ته لبنان ته د سفر د نه کولو خبرداری ورکړی او له هغه ترکانو څخه یې چې لا د مخه په لبنان کې د وختي چې له لبنان څخه ووسي. داسې ښکاري چې دا تختونه به د سوریې له کورنۍ جګړې سره تړاو ولري. یوه ډله چې مخکې له دې نه پیژندل کېده ادعا کوي چې دا 2 ترکانې تختولي او ویلي دي د دې 2 ترکانو برخلیک له هغو سوریایي شیعه مسلمانانو سره تړلی چې د سوریې یاغیانو سره تر 1 کال هم د زیاتې مودې راهیسې بندیان دي. او په مکسیکو کې د نشه یي موادو د قاچاقچیانو یو بل مشر نیول شوی. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د هیواد امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ ماریو رامیرس تیرینو د مکسیکو په شمالي ایالت تامیولیپاس کې نیولی دی. رامیرس چې په X20 ګنجي مشهورو د کوکاینو د قاچاقو د یوې ډلې مشري کوله. د امریکا حکومت د نوموړي پر سر 5 میلیونه ډالر انعام ټاکلی. په داسې حال کې چې د مکسیکو ولسمشر انریک پینا نیتو په دې هیواد کې د نشه یي موادو د قاچاق له کبله د روان تاوتریخوالي پر ضد مبارزه پیل کړې. رامیرس د دې ډلو دوهم لوی مشر دی چې په تېرې یوه میاشت کې نیول کېږي. د نشه یي موادو د کاروباري بانډونو پر ضد د پخواني ولسمشر په 6 کلنه مبارزه کې تر 1000 زیات کسان وژل شوي او د نوي ولسمشر د واک ته رسېدو راهیسې چې په 13 دسمبر کې واک ته رسېدلی تر اوسه 6000 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. دا و خبرونه. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتیګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 14، اسمان نیمورېز د اورښت اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 6.5، ټیټه 15، اسمان نیمورېز د اورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 6، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټه 9، اسمان لمر. او په پای کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 15، اسمان نیمورېز.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کېدونکي سفر اجنډا نهایي شوې ده. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د دې سفر د نتایجو په اړه خوشبیني څرګندوي.
پاکستان کې نوی حکومت د پخوانی ته مقتدر تر حکومت دی. هیله دا چې دا حکومت به هغه وعدې پوره کړي چې د دوی دولت په دې تیرو کلو کې موږ سره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي یوازې له طالبانو سره سوله نه، بلکې د افغانستان د اوسني نظام او د هغې د لاسته راوړنو ساتل هم باید د دولت له لومړیتوبونو څخه وي. په روانه خپرونه کې اوري چې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي دغلته د طالبانو له یو شمېر وسلوالو تر څنګ د هغوی درې مشهور قوماندانان هم وژلي دي. په فراه ولایت کې سږکال کروندګر وایي چې زیات شمېر پیاز یې کرلې دي او دوی په عین حال کې بیا له ستونزو هم یادونه کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د مصر د حالاتو او د غراز دورو کشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د کېدونکو سفر ایجنډا نهایي شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د تروریزم سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کلیدي رول لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. ټاکل شوی چې د رواني میلاد میاشت په وروستۍ اونۍ کې ولسمشر کرزي پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي څېړونکو د دې سفر ایجنډا مهمه ګڼي، خو وایي چې ګمان نه کوي پاکستان خپلې کړې ژمنې عملی کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
افغان او پاکستانی چارواکي له څو اونیو بحثونو او خبراترو وروسته بل اخره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر پر اجنډا موافقې ته ورسېدل. که څه هم تر اوسه پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د رواني میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د دې وزارت ویان جنان موسازی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر د اجنډا مهم ټکی بیان کړل.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و نیاز به مبارزه
امنیت او پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه، ځکه چې د شومې پدیدې د دوړ هیوادونو لپاره ګډ دشمن بلل کیږي. په عین حال کې د طالبانو په ګډون له وسلواله مخالفانو سره د افغان دولت د سولې له حل ځلو څخه د پاکستان ټینګ ملاتړ او په دې برخه کې کلیدي رول لوبول. همداشان په اجنډا کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري د پیاوړتیا او پراختیا مسله هم شامل ده.
د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي لومړی سفر وي. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د رواني لمریزې میاشتې په سر کې کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزي ته هغه هیواد ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم رسمي بلنپاڼه وسپارله. تر دې وړاندې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. افغان حکومت ټینګار کوي چې دا به یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګټورې او عملي نتیجې ولري. خو سیاسي څېړونکی احمد سیدی سره له دې چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر اجنډا مهمه بولي، وایي دې ته په پام چې د ولسمشر کرزي د حکومت موده کمه پاتې ده، ګمان نه کیږي چې پاکستان بیا هم خپلې ژمنې عملي کړي.
اجنډا د کاغذ په مخ کې زیات منطقي او مقبول ده، اما عملي چارې امکان پذیر نه ده. په کنفرانس مطبوعاتي کې پاکستان کرزي صاحب ته وعده کوي چې صادقانه همکاري کوي، دا عملی بانه نه غوړ کوي. او بل طرف پاکستان حاضر نه دی چې په دې حکومت کې خپل قرارداد امضا کړي. غواړي چې نوی حکومت چې راشي د هغو سره قرارداد وکړي، فقط وعده کیږي ولې کاري چې عملی نه کوي.
ولسمشر کرزي د خپل یولس کلن حکومت له پیل نه تر اوسه سوار لزلې پاکستان ته سفرونه کړي. څېړونکي اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د دې سفرونو اصلي هدف له تروریزم سره د پاکستان جدي مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نوموړي هیواد د صادقانه همکاریو د ترلاسه کولو هڅې بللې دي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې تر څو نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نه کړي، نو ګمان نه کیږي چې له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته تیار شي.
دا نسیم په شفق په ریپورت کې موردل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر اجنډا نهایي شوې ده. بل ورته د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې محمد عمر داوودزی هیله څرګندوي چې پاکستان ته به د جمهور رئیس کرزي سفر ښې لاسته راوړنې ولري. نوموړی وایي چې د پاکستان نوی حکومت ډیر صلاحیت لري، ځکه خو ورته د هم اور نه د همکارۍ تمه کېدای شي. پخوا ویل شوي چې دا سفر به درې ورځې وي، خو د ښاغلي داوودزی په وینا دا به یو ورځنی سفر وي. له ښاغلي داوودزی سره زموږ همکار احمد زبیر شمن خبرې کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی ټاکل شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر د نیټې او ورته د آمادګیو په اړه یک معلومات راکړي.
هو، موږ توقع لرو چې دا سفر لس ورځې په جریان کې صورت ونیسي او د دې د اجنډا باندې لا هم کار روان دی. ملاقاتونو په لست باندې هم کار روان دی، لا نهایي شوی نه دی، ځکه ورځې ورته پاتې دي. اما موږ امیدوار یو چې دا به یو کامیاب سفر وي انشاءالله.
ستاسو امیدواري له کوم اړخ څخه ده؟ ځکه چې تر دې سفره تر اوسه پورې ویل شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې دي او پر یو بل تورونه لګوي.
د روابطو د تنش یو دلیل خدای دی چې پاکستان په تیرو دوه کلو کې موږ سره وعده کړې چې
چې په افغانستان کې به د مذاکراتو د زمینی په برابرولو کې موږ سره همکاري کوي. یعنی هغه مذاکرات چې باید افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ وي، په دې هکله هغه وعدې تر اوسه نه دي پوره شوي. اما اوس چون په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدر تر حکومت دی، نو موږ هیله او امیدواري دواړه دا ده چې دا حکومت به هغه وعدې پوره کړي چې د دوی دولت په دې تېرو کلو کې موږ سره کړي.
داودزی صاحب، د دې سفر د اجنډا په اړه که څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړي.
عمدتا به درې قسمته وي خبرې. یو قسمت همدا دی چې موږ د پاکستان سره خبرې کوو، دواړه مشران یعنی افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم به هیله لرو چې په دې موافقې ورسیږي چې پاکستان به د مذاکراتو د زمینې په برابرولو کې فعال سهم واخلي او خپلې وعدې به پوره کړي. دویمه دا ده چې په منطقه کې د تروریزم پناهګاوې دي، پټ ځایونه دي، د هغې په هکله به هم خبرې کېږي او هیله ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ پوره همکاري وعدې واخلو چې د افغانستان د دولت سره او بین المللي ټولنې سره په ګډه په دې اړه کار وکړي. او دریم قسمت اقتصادي اجنډا ده چې په هغې کې موږ هم ډېره دلچسپي لرو او پاکستان هم ډېره دلچسپي لري.
داودزی صاحب، تاسو هیله وښودله چې د پاکستان دولت به طالبان د افغانستان د دولت سره مذاکراتو په میز باندې کښېنوي، څه فکر کوئ پاکستان په دې موقف کې ده چې په طالبانو باندې دا شی ومني ځکه چې طالبانو تر اوسه له دې نه انکار کړی ده؟
نو دوی خو پاکستان دا په خپله په دې اواخرو کې منلې ده چې دوی په طالبانو باندې اثر نسخ لري او ورسره تماس لري، او موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د طالبان هر مشران په پاکستان کې د ډېر کلونو نه ژوند کوي. نو موږ وایو چې د همدغې اثر رسوخ نه استفادې سره دوی کولی شي چې طالبان تشویق کړي او هغوی ته زمینه مساعده کړي چې د میز د مذاکرې.
نو مشخصه غوښتنه د افغانستان د دولت څه ده چې طالبان په قطر کې د افغانستان دولت سره په سولې ته کښېنوي، په ترکیه کې، سعودي کې یا بل ملک کې یا هم په داخل د افغانستان کې؟ یعنی مشخصه غوښتنه به څه کېږي په دې سفر کې د ولسمشر لخوا؟
هغه جزئیات دي چې دواړه مشران کله سره کښېني په هغه جزئیاتو به خبرې.
او پاکستان کې د طالب مشرانو د خوشکېدلو غوښتنه په تیرو سفرونو کې مطرح وه، د ملا برادر په شمول چې د طالبانو دومه درجه مشر ده، په دې سفر کې به هم دا غوښتنه تکرار شي؟
او د طالبانو ټولو طالبانو خوشکېدل، ټول هغه افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې، د هغوی خوشکېدل موږ توقع وه همیشه. او دا خو خاصتا د طالبانو د مشرانو خوشکېدل د دغه موضوع چې طالب
پاکستان ته د ولسمشر کرزي د راتلونکي سفر او د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه کې د پاکستان د رول د اغېستیا په اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر داوزي څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په جرمنی کې د زینو مخالفو سیاسي سیرو د غونډې په عکس العمل کې افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون یوازې د قانون او خلکو له صلاحیتونو څخه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان په دوه ورځني غونډه کې د جرمنی په میونخ کې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه د خبرو لپاره سره ټول شوي دي. سیاسي څېړونکي هم له افغانستان څخه بهر دا ډول غونډې ګټورې نه بولي او ټینګار کوي چې باید د افغانستان د وضعیت او سیاسي نظام پړه خبرې په افغانستان کې دننه تر سره شي. په دې اړه نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره.
سره له دې چې د افغان حکومت ځینې مخالف سیاسي ګوندونه د افغانستان د سیاسي وضع په اړه د غونډو جوړول خپل حق بولي، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د دې ډول غونډو لپاره د محل د دې هیواد په داخل کې شرایط برابر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او اشخاص د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه د نظر ورکولو حق لري، خو په دې هیواد کې د سیاسي نظام بدلیدل یوازې له قانوني لارو امکان لري. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیاسي نظام د تغییر پریکړه یوازې د قانون او خلکو صلاحیت دی.
د قانون اساسي نظام سیاسي دولت افغانستان بشار روشن است. اگر
په اساسي قانون کې د افغانستان سیاسي نظام ډېر روشانه دي که چیرې په دې هیواد کې د سیاسي نظام د بدلېدو په اړه خبرې کیږي، دا د هر افغان حق دی. دا نه ده مهمه چې په دې اړه بحث کوونکي له سیاسي مخالفینو څخه وي او کنه، خو که چیرې خبره دا وي چې د افغانستان سیاسي نظام تغیر وکړي او کنه، دا د افغانستان د خلکو حق دی او یوازې د یو قانوني میکانیزم له لارې امکان لري
صورت بگیره.
دا سرګندونی ورسته له هغې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د پارلماني او غیر متمرکز نظام په حق له د بحث لپاره په جرمنی کې د میشتو افغانانو او ځینو غیر دولتي سازمانونو په ابتکار په مونیخ کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوی. راپورونه وایي چې د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود، د اسلامي وحدت مشر حاجی محمد محقق، د ملي امنیت په خوانی رئیس امرالله صالح او د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند غړي فیض الله زکی هم پکې ګډون لري. په افغانستان کې د سیاسي نظام پر سرنګوالي، د سولې د پروسې او د روانو انتخاباتو په اړه خبرې اترې د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. تیر کال هم د یو شمیر امریکایي سناتورانو او د افغان حکومت د ځینو هغو مخالفو سیاسي څیرو په ګډون ورته غونډه په جرمني کې جوړه شوې وه چې ویل کیږي تر ډیره په افغانستان کې د غیر متمرکزه یا فدرالي نظام پلویان دي. یو شمیر سیاسي څیړونکي د افغانستان اوسنیو حساسو شرایطو ته په پام وایي چې دا ډول غونډې باید د دې هیواد په داخل کې جوړې شي. داود سلطان زوی د مونیخ د غونډې ګډونوالو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې ځینې سیاسي څیرې هڅه کوي چې د بهرنیو هیوادونو له لارې له سیاسي پلوه په دې هیواد کې ځانونه مطرح کړي.
د افغانستان د ملي ګټو چتر لاندې شخصي ګټو لپاره غونډې جوړې نه کړو. د افغانستان خلک د مونږ د تیرونو اوس خسته شوي دي، زو باندې او ځان د سره تعریفو نوي ماسکونه غوندو او غواړو چې د افغانستان خلکو باندې بیا ځانونه تحمیل کړو. دا خلک چې غونډې کوي کیفیت دي وکړي چې د افغانستان د حساسیتونو نه د سو استفاده ونه کړي او افغانستان د بیا د خطر ځای ته ونه تمبوي.
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفینو تر دې وړاندې ویلي چې باید ولایتي چارواکو ته ډیر صلاحیت ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي خپل اجراءات او فعالیتونه چټک کړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي او خلک تر ډیره په دې باور دي چې دا ډول سرګندونې د فدرالي نظام د رامنځته کولو هڅه ده. دوی فدرالي یا غیر متمرکزه سیاسي نظام په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په زیان بولي او وایي د خطر هم شته چې افغانستان تجزیه کړي.
و امریدل چې یو شمیر کتونکي او افغان حکومت په دې باور دي چې د افغانستان پر حالاتو باید د افغانستان په داخل کې خبرې وشي او په بهر کې د غونډې او د افغانستان د فدرالي نظام د مسالې څېړل به د افغانستان د راتلونکي او مزکنی بشپړتیا لپاره ګواښ وګرځي. د افغانستان
ستاسو له پیغامونو نه
منم حمید الله دې زما په نظر هر فیصله چې د افغانستان د خاورې د باندې بهر د خارجانو تر واکمنۍ لاندې وشي هغه د افغانستان د خلکو د قبولولو ونه ګرځي. دلته مونږ علما لرو، دلته مونږ دانشمندان لرو، دلته مونږ لوی جرګې لرو او زما په نظر فدرالي حکومت هیڅ کوم مشکل نه حلوي. افغانستان ټول ملیتونه یو افغان دي. مونږ په بهر کې هر ملیت یو د افغان په نامه یادېږو.
زما نوم ابراهیم. فدرالي حکومت فعلا د افغانستان خو بخې تمامی گینه خو خدا دا سید اپوزیسیون ټول سره د خپل مفکوري مشارکې او یو جمهوریت نظام د تمام سره ولیست افغانستان د خلکو په ګټه باندې تمام سي. هر ولایت به ځانته یو رئیس جمهور ولري دا نو ډیر فکر کوم ډیر خطرناک خلکو ته تمام سي.
ایمانم لال جان ده دا خو ټول د افغانستان د خنه دي چې دا ارزي کې غونډې دي د افغانستان په نقص چې دوی جوړوي په خارج کې او اندغه پر غوړی چې د افغانستان ټوک ټوک شي. خو دا به ان شاء الله هیڅ وخت نه خرابېږي. دا به ټول یو موټی وي، یو لاس بوي. خو دغه مغو د خارجانو لاس پوسی دي او دا غونډې به نقص دي او دغه مخنیوی باید وشي. خو که وکیا دا به څه ګټه ونه رسوي. په تاوان دی او په تاوان دی، په نقص دی. دغه نه به تر اول بوي په افغانستان کې. دغه غونډې مخنیوی وشي، دا حکومت رئیس جمهور لرو او پارلمان لرو، دغه مخنیوی باید وشي. دا د افغانستان خلک په خپل سر روان دي غونډې جوړوي او افغانستان د ملت خلک باید دا ونه مني.
د جرمني په میونخ کې د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن د زیرې څیرو د غونډې په اړه مو د یو شمیر کابل ښاریانو څرګندونې واورېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي یوازې له طالبانو سره سوله نه بلکې د افغانستان د اوسني نظام او د هغې د لاسته راوړنو ساتل هم باید د دولت له لومړیتوبونو څخه وسی. نوموړي دا خبرې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د 94 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي جلالي دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات ډېر مهم وبلل او وویل چې مشروع انتخابات به د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د افغانستان د کورونی چار پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د دې هیواد د ستونزي سولیز حل مهم دی، خو په عین حال کې د اوسني نظام او د دې نظام د لاسته راوړنو ساتل باید د دولت په لومړیتوبونه کې ووسی. نوموړی د خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. ښاغلي جلالي هغې غونډې ته چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو د 94 کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه په دې اړه داسې وویل:
موږ په اوسنیو شرایط کې تر ډیره د مصالحې خبرې کوو. مصالحه مهمه ده او بالاخره باید راسي. د افغانستان خلک باید خپلې ستونزې د سولې له لارې حل کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مصالحه د دولت له لومړیتوبونو څخه نه ده. د دولت لومړیتوبونه په اوسنیو شرایطو کې د نظام او د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو ساتل دي.
علي احمد جلالي د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د یو احتمالي کاندید په توګه هم یادېږي، خو خپل د تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت هم څو ځلې ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په نتیجه کې به د اوسني نظام د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو ساتنې ته توجه وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له بیرته تړل کېدو وروسته له دې ډلې سره د سولې هیلې بیرته مړاوې شوې دي. او دا خبره ستونزمنه برېښي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته دې د سولې په هڅو کې مهم پرمختګ ولیدل سي. د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر همداراز د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ستره ازموینه وبلله. د ښاغلي جلالي په وینا کې د دې انتخاباتو نتایج مشروع وي، نو افغانستان به وکړي سي خپل ستونزې په خپل حل کړي.
انتخابات آینده
راتلونکي انتخابات د ښکارندوی دي چې آیا د افغانستان خلکو د یو داسې دولت د جوړېدو لپاره ملاتړلی چې وکړای سي د دوی ستونزې حل کړي، او په نتیجه کې یې د افغانستان وسلوال ځواکونو مشروعیت او انګیزه پیدا کړي. بالاخره داسې شرایط رامنځته سي چې د افغانستان ستونزې د نن په افغانستان کې حل سي.
د پداسې کې د چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یوازې شاوخوا 8 میاشتې وخت پاتې دی. یش مې افغانانو د سیاسي چارو کتونکو بیا د اوسنی حکومت لنډي مدت پکتو د ته خوشبينه نه دي چې د افغانستان ستونزې به حل سي او یا هم د سولې روان بهیر کومه مثبته نتیجه ولري.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ری دوستانو. په مصر کې سیاسي بحران او تاوتریخوالی هم هغه شان دوام لري. په دې خبرونه کې په دې اړه وروسته حال اوري. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې 12 تنه وسلوال او د هغوی درې قمندانان پکې وشل شوي. طالبان بیا د خپلو قمندانانو وشل انمنې. دوی وایي په سیمه کې افغان چارواکي وایي په سیمه کې اوس هم د طالبانو او پولیسو ترمنځ خال ډزې کیږي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په رپورټ لري.
چارواکي وایي ملي اردو او ملي پولیس د غزنی ښار او زنه خان ولسوالۍ ترمنځ پر غزیدلې لاره د پولیسو نوې پوستې جوړوي، خو وسلوال یې د کار مخه نیسي او له پرونه راهیسې ورسره نښتې کوي. دوی وایي تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې ده چې پکې تر اوسه پورې د طالبانو درې قمندانان او 12 نور وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي اوس هم په سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ خال ډزې روانې دي. دوی وایي له پولیسو سره په نښته که ملی اردو هم مرسته کوي.
تر اوسه پورې لا عملیات جریان لري، چون په لاره کې پوستې اچي او سړک له مینو پاکي. په دې وجه به هغه څنګه دوی خپل ځاګه کاو نو دوی باندې بریټ شوی دا چې سرورای یې کومندان میاګل په لاس کې و. د ځینې څکل پولیسو کې کومندان میاګل، کومندان یوسف، کومندان عمر
خو طالبان بیا په دغه ولسوالۍ کې خپلې غاړې ته وراوختي مرګ ژوبله نه مني. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي نه قومندان میاګل وژل شوی او نه هم د دوی نورو ملګرو ته په نښتو کې کوم ځاني زیان اوښتی دی. دوی وایي له پرونه راهیسې یې ملګرو د زنه خان د ولسوالۍ ودانۍ او ورغلي پولیس محاصره کړي چې وخت ناوخته ورباندې بریدونه هم کوي. د یو بل خبر له مخې بیا د غزنی په جغتو ولسوالۍ کلی کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوه چې پکې دوه تنه پولیس او دوه عام وګړي وژل شوي او درې نور پولیس ژوبل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.